په پیښور کې د ګرمۍ یو بجه شوې ده. د مشال ریډیو په ایوی بلې غړی کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړی. په رواني یو ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره شوې احتجاجي مظاهره او پاکستان کې خبريالانو ته ورپېخو مشکلاتو ترڅنګ ځنې نور راپورونه او یو 19 پروګرام تاندې هیلې به هم واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه مليحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وايي حکومت سره مذاکرات نه کوي. پرون په کوټه کې د ورکو کسانو لپاره کارکونکو اتحادیه احتجاجي لاریون کړي او آذربایجان ارمینیا ته د هغو 29 سرتیرو مړي حواله کړي چې د نګورنو کاراباخ په سر جګړه کې وژل شوي دي. تفصیل: پاکستان جمهوری تحریک د واکمن تحریک انصاف ګوند له حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړي. پرون په ملتان کې خبريالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک په تر هغه روان وي تر کومه چې عمران خان استعفا نوي ورکړي او د نوو انتخاباتو اعلان نوي شوي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي رسنیو د یو شمېر حکومتي او اپوزیشن مشرانو لخوا د اپوزیشن ائتلاف او حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ ختمولو په مقصد د مذاکراتو خبره کړي. مولانا فضل الرحمن د پښتنې په جواب کې ویل که حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولې نو په ډاګه دی وایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړې دي. سمود مخ کې د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړو چې احتجاجي غونډې دې ځکه ځنډوي چې پکې د ترهګرو پیښو یره ده. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن پاړه د اپوزیشن لخوا بیانبازي د دښمنانو بیانې ته تقویت ورکوي. تیر ورځ په راولپنډه کې په یو خبري هونډه کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار ویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړو. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28 د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په یو بیان کې ویلي چې پاکستان ځکه ابینندن خوشي کړو چې هند لخوا په پاکستان د حملو یره وه. خو بابر افتخار ویل چې حکومت دا پریکړه د امن په مقصد کړې وه. پرون په کوټه کې د لادرکه کسانو لپاره د کارکونکو اتحادیه یو احتجاجي لاریون کړي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په مرسته شوي دغه لاریون کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په وینا کې مشرانو ویل چې حکومت دې باید هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پریس ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. د اتحادیه په خبره د دوی د شمیرو تر مخه تر دا مهال 15,000 کسان لادرکه دي، خو حکومت د غشمیري کمی خای. د تیرو سو کلونو راهیسې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالې او پاکستاني ادارې سیاسي ګوندونه او مدني فعالان د پاکستاني حکومت نه غوښتنه کوي چې لادرکه کسان د عدالتونو ته وړاندې شي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزې په پام کې ده او ځل حل به یې زر تر زره اوسي. د خیبر پولیس وایي چې په سیمه کې ټولو قبیلو ته ویلي چې د هغو افغان کډوالو او غیر مقامي خلکو په اړه معلومات زر تر زره پولیسو سره شریک کړي چې په کرایه اوسیږي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر افریدی ویل چې اوس ټولې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه شوي او هغه ټول قوانین عملي کول غواړي چې په نورو ضلعو کې نافذ دي. د ده په خبره د جمرود، لنډي کوتل، شلمان، باړې، ملاګورو او نورو سیمو قامونو ته د یوې اونۍ وخت ورکړی چې مقامي پولیسو سره د هغو ټولو کسانو نومونه ولیکي چې د دوی پسمکو آباد دي. او آذربایجان له ارمینیا سره د ناګورنو کاراباخ په سر روانه جګړه کې د وژل شو 29 سرتیرو مړي دغه هیواد ته سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له آذربایجان نه د دغه جدا شوي سیمې په سر د لسیزو اوږده شخړه کې د تشدد پر مهال د وژل شو شمېرې زیاتې شوې دي. د اکتوبر په 29 دواړو خواو د دې مړو د سپارلو پخلی په داسې حال کې کړي چې ارمینیا او آذربایجان په یو بل د امریکا په ملاتړ شوي د اوربند ناکامه کولو تورونه لګوي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ سپتمبر په 28 د جګړېدو د پیلېدو راهیسې دا درېیم اوربند وو. د ارمینیا د دفاع د وزارت ویاندی شوشان سټیپانیان ویلي چې د مړو سپارل د روس تخه منځګړتوب د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او سره صلیب په مرسته ممکن شول. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو نو واوریدل چې مليحه امیرزاده راته وړاندې کول. رازو د دې غړې لومړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دینیز دو کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو اترو د لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبرې کیږي. مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نوو انتخاباتو تر اعلان پورې به جاری وي. نورحال شانواز ترکزی را کوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم
دی وای چې نو خو مونږ د دې حکومت سره خبرې کوو او نو د خبرو او یا مذاکراتو په حق کې نو بیا د احتجاجیانو او د حکومت په منځ کې د لانجې هوارې څنګه ممکن دی؟ مولانا فضل الرحمن وایي چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوي ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټي ورکړي او کدا سي نو نو دوی بیا د خپل سیکورټي خیال په خپل هم ساتل شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کوو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټي ورکول د ریاست ذمہ واری ده. هر کله ریاست لسونه چت کړل او وی ویل چې دوی د خپل خلکو حفاظت نشي کولای نو بیا به زمونږ رضاکار په خپل زمون غونډو ته سیکورټي ورکوي.
انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے.
مولانا فضل الرحمن پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم داسے وڑان دے کہ
سی پیک ایک
دے وائی چیدے سی پیک راتلون کی بچ سوی نو ہاگا خوئی تباہ و برباد کر دا وجہ دا چھ پدی خطہ کہ دمونگ را ٹولو خوگ و لوی دوست چین بے اعتمادہ شو او ددغن علاوہ خو مونگ حاسم اوزگارو مونگ پا ٹولا خطہ کی یوازیو او بل داسې دلته نن وختونه یو قانون سازی روانه ده چې د لاندې به د سی پیک چیرمن او نور عملی ته نیب او نور ادارې هم څه نشي ویلې. لکه یو خدا چې سی پیک کې ډوب کو او بل داسې د کرپشن یا د درغلي ولارې به هم ورته آزاد شي او دې ته وایي په سرکاري ډول قانوني کرپشن.
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوری تحریک بیا بیا ویلي چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینول شوی دی خو حکومتی نمائندگانو بیا بیا ویلی چې دوی الیکټډ او یا د عوامو پر یو انتخاب شوی دی او د اپوزیشن داوی بی ځای ګرځولی. حکومتي وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوری تحریک جلسې د خپلو درغلیو د پاکولو لپاره دی او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترقی وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو اوری د زیارت پورز د اسلام آباد تر هغری زد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلمان ودانی حمله کیس کې بری کړو خو په همدغه کیس کې عدالت په بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی، دفاع وزیر پرویز خټک، د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندی په وفاقی وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده. پر دوی تور و چې 2014 کال کې د درنې پر مهال مظاهره چیان یې تشدد تر پارولی وو او مظاهره چیانو بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه کړې وه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د دد ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي دي چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی وو او د ته یې په ختمولو اعتراض نشته. نور تفصیل اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شانواز رانجا په زیارت ورځ مشالې ډوته ویل چې د 2014 کال په اګست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لتوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه نو د هغې ویډیوګانې اهم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په چوکۍ ګماري هغه په شا شو نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حملې کیس کې بری شو.
پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعي دی او حکومت ته شهادتونه او ګواهان وړاندې کول وو خو حکومت دا وخت د عمران خان دی نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او ګواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
اس طرح سے گواہ ان کے خلاف پیش ہو جاتے، شہادتیں ان کے خلاف دے دیتے.
بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای د زیارت پرځ د اسلام آباد په ترګری ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او گواهانو د نشټوالي لکبله عدالت نوموړی خوشی کړ. د ده په خبره پروزیکیوټر اهم ویل چې دغه کیس د دروغ په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حملې کیس جوړ کړی وو.
د پدې کې خو د خان صاحب د انوالمنت هیڅ دغه نه په هغه ټیم کې هم منګې دا په پدې نه تای باندې جوړ کړی دا دې په کې انوالو کړی په زور په دغه باندې ځکه دغه په کې انوالمنت څه دغه نه نو دا خو په هغه ټیم د نواز شریف حکومت او دې په کې انوالو کړو نو دا خو ډېر منګه خو وایي چې دا د اټری خپل فیصله وکړه د هیڅ څه پرېشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي که څه هم عدالت په پارلیمنت هاوس حمله کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې خو د په خبره هغه تم لري چې کله دغه کسان پر اتونکو اوریدنه کې عدالت ته حاضر شي نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړی او قانون پوه نورالم خان وایي په پارلیمان د حمله په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابته کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او له دې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډېر تاوان رسېدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پارلیمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده نو که پر دې د حمله کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو.
چلیدلی چې په هغې کې کمې دفې وي نو هغې کې چې دی عمر قید پورې چې دی سزا ملاوېدی شي او دا چې دی په دې بنیاد باندې د دې ډسکوالیفیکیشن چې څوک یې وکړي 62 تر لاندې هغې باندې ډسکوالیفیکیشن کېږي ولې چې د حکومت ریټ چیلنج شوی وو نو دې کې سزا یې موت هم کېدی شي ډسکوالیفیکیشن هم کېدی شي پابندیان هم لګېدی شي.
د یادونې دا چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه او د 2014 کال په اګست میاشت کې د تحریک انصاف پر لتوالو د پارلیمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوی. دان ورځپاڼه وایي د هغه وخت پروزیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ده د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
زمنګ د همکار اسرار علم مومند راپور مو اوریدو چې د وزیر اعظم عمران خان په پارلیمان ودانۍ حمله کیس کې د بری کولو په اړه وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو اورئ. تیر کال د پاکستان لخوا هند ته د دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د مسلم لیگ نون د یو مشر آیا صادق د بیان پر ردعمل کې د فوج د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماښام په پینډۍ کې په خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده او دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یری لوجې ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل
حکومت پاکستان نه ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو
د یو ذمہ وار ریاست په هیڅ د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندي پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصله بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه او دا پریکړه د ټولو جنگي صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و.
او یہ فیصله تمام جنگي آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر ایا صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یرې لوجې هندي پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. د ایا صادق د دغه بیان وروسته په پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلې دي. میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانیې کې برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پایده اوچتوي او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتی صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلې دی او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دي بلکې د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي
اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں.
د یو پختنی په جواب کې چې آیا د پوز د مشرانو په ضد د سیاسي خلکو د بیانونو له امله په پوز کې د ننه سه اختلافات شته او کنه، د پوز ترجمان بابر افتخار وویل په پوز کې هیڅ رقم اختلافات نشته.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولی او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولی. دا ټوله هم یوه اکائی ده.
کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی.
د هندی پایلټ ابینندن په اړه په قومي اسمبلی کې د پخوانی سپیکر ایا صادق د دغه بیان وروسته هغه د خپل اړخه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه د هغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی او د هغه د بیان ناسمه تشریح شوی ده. ایا صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړې دي چې ولې ابینندن په تادی کې هند ته حواله کړی وو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې د لویو اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د اف اے ٹی ایف د خل لیست نه وتلو کې ځکه بریالی نه شو چې د دې لپاره د حلو ځلو په ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ورکړې ده. بلخوا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي د اف اے ٹی ایف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ خلاف حکومت کاروایی کوي نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخیستل بولي. حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری بعد او اف اے ٹی ایف لخړ لیست اوزی. په دې حق لدرته تفصیل زمنګ همکار منور شاه درکوي.
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده. یاد ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په درشتمه اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شو. اوویشتو نکاتو کې یوویشت نکات تر ډیره عملي کړي، خو په کار ده چې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پاتې شپږ نکات هم عملي کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د دغه اعلان وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تور لیست نه بچ کېدل د پاکستان لویه سفارتي بریا ده. خود مسلم لیگ نواز گوند د قامی اسمبلی غړی عباد الله خان د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته ویل پاکستان لخر لیست هم وتل شو، خو کده عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمه قامی مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وي.
مکمل حکومت ناکام پالیسی کم چې انٹرنلی ناکام دی داسې ایکسٹرنلی ناکام دی تر څو پاکستان چې کم نږدې کم ملک نو سعودي مثال په زور کم ټول عمر پاکستان سپورٹ کړل داسې نور سراؤنڈنگ کنٹریز هم نو مطلب دا گورنمنٹ خارجه پالیسی کمپلیٹ فیلور دی.
دا راز د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي د تحریک انصاف حکومت د قامی مفادو لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ ترلاسه کولو هڅه نه کوي. نوموړي ویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالي مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرستې ته تیار دي، خو حکومت په دې سیاست نه کوي.
قومی مفاد دی پدی کے پکار دارے سٹول یو پیج باندی نو دے مطلب ہے دانو گاڑی سمنگ سارا پوزیشن پی یو پیج باندی شی نو دے کے ہو کلیئر کٹ خبر ہے دارے سو پکار دارے سو پرائم منسٹر کما پالیسی دے کما لے جارے پدی کی نرمی را والی اور باقاعدہ اپوزیشن تے سمرا مشران دی اگوی سارا کینی کوارڈینیشن سارا خبر مخ کی بوزی کچری بو نتلا نو کلیئر کٹ خبر ہے دارے اسمبلی نخ بپاشی خو کلے غم مخالفت را لن دو دیم دی تا گوری چرا دی کے مدلن ہے اپوزیشن مدلن ہے نیم خلق حکومت دے اکثریت نہ گوڑی دا شے هغه واجی نه بده تر فیوچر کې مسالې وی.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی امیر الله مروت وای د اف ای ٹی ایف په وېشتو نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ خبره هم شامل ده، خو چې حکومت یا مالکوین او اپوزیشن ګوندونه وای له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي. نو موړي همدارز ویل
تو خود یہ تو خوشحال تل کے دا قانون سازی ختم کی چھ مونگا دا گرے لسٹ نہ بلیک لسٹ تلاشو تاسو دا بیان کتلے دے 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 تو ہیڈ ہو اگر ویلی وس سو نہ زبردست اگے ور کڑے چھ پاکستان پیر ویزیبل پروگریس کڑے دے او 27 کے 21 پوائنٹس ایڈریس کڑی کی وس تو گورا گنا وس چت زیرو نہ مخ شروع شی ایرا کے 21 پوائنٹس مے ایڈریس کڑے دل تا خپل جان مو اگے لسٹ کے وس اتلو لڑ بشو تا شپت پارٹس پر مونگا ایڈریس اولار بشو وقت وائٹ لسٹ بلا شو زر بلا شو انشاءاللہ فبروری کے روان دے کنا تو کہ انشاءاللہ مونگا تر ہم کو
د مالی بدنوانیو د سار نړیواله ادارې اف ای ٹی ایف د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی. یادې ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په څلورو برخو کې د لا نور کار کولو ویل دي. اول دا چې قانون نافذونکي ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزې مالی مرستې معلومه او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پر ضد یې عدالتي کاروي وشي، او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغو حالو ځالو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي. په دویمه برخه کې ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو خلاف داسې عدالتي کاروي وشي چې په موثره بندیزونو تمام شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي. دریم دا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه دې په سمه توګه عملي کړل شي، اساسي یې منجمد کړل شي، د دوی لپاره د چندو غونډولو مخه ونیول شي او دغه کسان په آینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسی ونه لري. او څلورمه برخه دا چې که د دغو اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغې پر ضد د قانون نافذونکې ادارې سخت ګامونه پورته کوي او په کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی.
تاسو زمنګ د همکار منور شاه رپورٹ اوریدو چې پاکستان د اف ای ٹی ایف د خړ لیست نه وتلو په اړه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زو بلوچستان ته په بلوچستان کې د لادراکه کسانو ستونزه یو ځل د هغه وروسته توده شوې ده چې کله د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو د غستونزه راپورته کړه. په دې ترس کې 13 ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یو مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لادراکه کسانو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي او که څوک هم په کم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکو بلوچستانو د اتحادیې وایس پار بلوچ میسنګ تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټ کې یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یو مظاهره کې بدل شو. په مظاهره کې د لادرکو بلوچستانو خپلوانو او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داس شعارونه ورکول. په مظاهره ته وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکېدل دي بند سي او چې کوم کسان ورکړي هغه دې ومنل سي او که څوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دې عدالت ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې غړی زبیر آغا وایي چې د بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15000 څخه زیات بلوچستان اوس هم لادر کړي.
دا خلک دا غواړي چې زموږ ځوانان په جرم کې ملوث شي په ملتنسي کې ملوث شي نو ستا آئین او قانون موجود دی په دې ملکی دی آئین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړ عدالتو کې صفه ټرایل ورک او هغه چیر مجرمان نو سزا ورک او که مجرمان نه دی نو الهیکا اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړی دا هغه ټرایل سوي او هغه ته سزا ورکول سوي دي. بنا حق په بے ګناه کې بلوچستان ځوانان پښتانه ځوانان وړي دي پښتانه په یو لوی تعداد کې په وزیرستان کې ورک کړی دي تر اوسه پورې دا هغه مندي خواندي ورونه او دا غو پلرونه ورته ځاړي دلته په بلوچستان هم دي لس کال راځي د بلوچستانو د میسنګ کې پرسن کیمپس لګیدل دي کله 1500 وی لکه کله 1500 ولا پتا کې
پر دې محل د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قدر بلوچ مشالې ډوته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند حکومتونو په وخت کې هم و.
هر څو حکومت راغلي دي یو کې دونی دم خام نه دي مرشدلې دي چې دوی لا پتا افراد په اړه کې خبرې باقی دا مسئلہ ایجنسی ہم سره دی کا هغه واری دوی الک وخت دوی د پاره یو شی نه دی دا هم وایو کې هر څو کې پورته کړی دی چاہے بلوچ دی پښتون دی یا سندھی دی د دې جرم ته د معلوم دی خو دې بیا عدالت کې راول عدالت کې پیش کړ عدالت دوی ته هر څه سزا ورکړي مشت قبول دی دا صاحب دی کې غیر قانون دی ته پورته کای او بیا غیر قانوني ته دوی عقوبت خانو کې اجته تو د دې آئین او قانون غت خپل وایلیشن کې
په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان ستونزه د غوړسته یو ځل بیا ته د سوي ده کله چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټ کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې پی ډی ایم لوري په یو سټیډیم کې د ویناګانو پر مهال د لادرک بلوچستان یادګرنه په ټینګار سره وسوه. بیا په خاص توګه مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د کوټ وجلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نه کړی خو پوښت ته په اشاره سره وویل چې لخدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې د ما په پاکستان کې لوی شمیر کسان لا درکه سوي دي خو اوس به داسې نه کیږي اوس به د مندو زامن د خوندو ورونه او د شوزو خوندان نه لا درکه کیږي. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج د اکتوبر په 28مه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو چې ډېرې کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخواني حکومتونو پر مهال لا درک سوي وو. د نوموړي په وینا چې یاتسو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه و راپورته کړې خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو په اړه مقدمې په عدالتو کې روانې دي نو ځکه موږ مداخلت پکې نسو کولای. ډېرې کسانې خوشې کړې دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کیسونه نه پات دي بل خو ته په بلوچستان اسمبلی کې هم تیر مازګر د لادرنګ کسانو په اړه تو دې خبره هغه وخت وسوي کله چې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د یو تاریخ التوا د لارې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اطلاعاتو د سکتر اسد خان څخه د لادرنګ کېدو خبره راپور تکړه او ویل چې و میاستې رسوه خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دی کړی ورسته لدې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان څخه ویل چې ټول اسمبلی په یو خوله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غوښتنه وکړه
دا خبره هم د هرې خوا وسوله چې کچيري اسد خان د غیر ریاستي عناصرو په لاسو کې نو دا د ریاست او د حکومت ذمہواري ده چې د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسی کوم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي او کچيري اسد خان سګزي زموږ د ادارو سره وي زموږ د حکومت سره وي دوی دروسه پوری د شکار کولو یو طریقه نه ده شکار کړي نو بیا په کار دا دی چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي قانون ته وسپارل سي د عدالت د لارې د قانون د لارې خدای مکه کده د سه یو ګناه سوي د سه یو جرم سوي وي بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې د کیس ټرایل سي او بیا د هغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د لپاره مناسب ګڼي هغه لارې باید سره خپل سي
پر دې محل د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادر کې دوه سخت خواشنه دي خدای نشي ویل چې د اسد خان په لادر کې دوه کې د چا لاس دی او علت څه دی پر دې برسېره حکومت د هغه د مندلو هڅه کوي او دغه په خبره چې شبه دا وای چې د کورونی چار وزیر دلی وای او ایوان ته په دې ترڅ کې ش او مدلله جواب ورکړی وای وروسته سپیکر پر یاد سی وی ته ریکل ته باندې امر وکړی چې د بلوچستان کورونی چار سکتر دی په وو نه کې دنه د اسد خان د مندنې په ترڅ کې د سیو پرمختګ په اړه ریپورت واسبلی ته وړاندې کړی ته د ونی ورده چې د هومینسنل ګوند اطلاعاتو سکتر اسد خان څخه د سپتمبر د میاشت په 15مه نیټه د صوبای کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان وو چې د بلیلی په سیمه کې ناڅاپه لادرک شو خو د یوې میاشتې د تیرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولې
د ایوب ترین راپور ماوریدو چې په کوټه کې د لادرک کسانو بازیابۍ لپاره شوی احتجاج په اړه وو
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي
د بلوچستان وروسته زو خیبر پختونخوا ته د خیبر ضلع پولیسو د سیمې هغه ټول د کورونو مالکانو ته امر کړی چې په کورونو کې په کرایا چې کوم افغان کډوال یا غیر مقامی پاکستانیان اوسیږي تفصیلات او شناخت دې په مقامی تانو کې جمع کړي پولیس وایي دغه ګام یې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی دی دوی زیاتوي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او چې په بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور نیولو لپاره کوم آرډیننس جوړ شوی د هغې لاندې به په خیبر ضلع کې هم کاروایی کیږي په دې حق له نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورت کې راکوي
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د لنډی کوتل باړې جمرود ملاګور شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامی پاکستانی وګړي په کرایا دیر شوی باید د کورونو مالکانی رجسټر کړي او د دوی کوایف دی په مقامی تانو کې جمع کړي د کورونو مالکانو ته یو ونی وخت ورکړل شو وای چې دا کار پکې تر سره کړی او که په دې موده کې رجسٹر نکړي نو ورستو به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي د خیبر زلی پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او چې په نورو بندوبستی ضلعو کې د کرایه کور لپاره کوم قوانین جوړ شوی هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملي کیږي.
دا جی بالکل سیم خبره ده، لکه څنګه نور اضلاع کې اضلاع کې کوم سسټم باندې کیږي هغه د قبایلي اضلاع کې مطلب کیږي وي، خو کیدای شي لږ ریلیکسیشن پکې وي د خلکو لپاره، د عوامو لپاره لږ هغې نه ډیفرنټ وي مے بی داسې همزه، خو نور به چې کوم دی هغه سیم ټو سیم وي. او بل دې پر پال سنټر چې کوم دی هغه انجرو چیک پوسټ کې دی، نو هغه به قاعده لگا بل مونږ دا ویلي چې دا کرایا ایکټ کې ته ته دوه خلاف کروي مونږ، نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا به هغه سیم خبره ای چې صبح په نور ازلا کې هغه به دوی پر موما پروسیجر ای.
د جمرو دیو زیتن میاجان اپریدی وای مونږ د حکومت دغه ګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیات تر خلق تی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی، د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي، نو دې ته خو د علاقې خلق ډیر په خنه زر ګوري، د دې خبرې مرسته کوي چې د دوه خلکو رجسټریشن د باقاعده وکړي شي.
پولیس وای دغه ګامی د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړای. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 18مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم وی دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډ کوتل، جمرود او باډه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی وار یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایه آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ٹی ای آر په نوم یو پروفارما ډکولی شي چې پاغي کې د کرایه دار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درج وي او ځای تاڼی د تصدیق نه پس جاری کیږي او رجسټریشن دغه اسنادو یا ان او سی جوړولو نه بغیر کرایه په کور کې څوک ژوند نشي کولای. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ویډیو اوري. دو خبریالانو دو تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ یا سی پی جے په یوې تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل کړي چې پکې خبریالان وژل کیږي او د دوی وجون کې له سزا نه بچ پاتې کیږي. د سی پی جے په دغه فهرست کې پاکستان په نهم نمبر دی. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي بیا وایي چې د ملک په هر برخه کې خبریالان په څه ناڅه ډول په نخه کیږي چې له وجې په شمیره کې اضافه روانه ده او د خبریالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کم چې په کار دي. ملیحه امیرزاده تفصیل را کوي.
د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د یو نوي فهرست له مخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په نهم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28مه د ګلوبل امپیونیټي انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبریالانو په وژنو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د تیر کال پرتلا لږ بدل دی. تیر کال پاکستان په دغه فهرست کې پر اتم نمبر وو. خو د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبریالان د خپل کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبریال او فعال انورجان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 23مه د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یوه بله خبریاله اروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک یو چارواکي عدنان رحمت وایي د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د حکومت ده، خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 or 19 ke years mein we have data on 17 journalists jinke upar legal
زمونږ له معلوماتو سره سم په 2013-14 کال کې د ولسو خبرارانو خلاف قانوني مقدمه درج شوه. په دې کې 80% کیسونه حکومت جوړ کړی وو. نو په پاکستان کې خبرارانو ته لوی ګواښ ریاست دی. د سی پی جی فیرس دا نه وای چې دا ګواښ د چا له طرفه دی. د 2013-14 کال پورې په پاکستان کې د شپږ دیش خبرارانو وژنې کیسونه درج شوي. په پاکستان کې د 2000 کال نه راپتی خو 120 خبرارانو وژل شوي دي. په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قاتلانو ته سزا خو واورل شوه، خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکړل شوې نه ده. نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او 0% استثناء ده. که د خبرانو خلاف څوک څه قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه طریق بچ پاتې کېدی شي. د پاکستان ریاست د خبرانو تحفظ باوري کولو کې پاتې راغلی دی. که صحافیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاده نه شوه. چې چېرته رسنۍ آزادې نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېرې غټې پوښتنې راولاړېږي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ شمیره ښایي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 1 خبریالان وژل شوي دي. عدنان رحمت وای د سی پی جی د فیرس کرایټیریا یا دایره محدوده ده، خو که د مختلفو ادارو څېړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. په دا وروستیو کې د جولای په 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 2 ساعته وروسته یې خوشې کړ. په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو سازمان استازی اقبال خټک وایي د سی پی جی دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجمانی کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري.
کسان چې څوک په ژورنالیستانو باندې ګزارونه کوي، وژنې، تختوي یا نور څه، د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي، هغې خلکو ته سزا نه ملي. دغه سزا ملي دونه هغه خلکو ته نور مرسته ملاویږي او نور دغه ګزارونه او دغه د ژورنالیستانو وژنه هغه ودرېږي نه پاکستان کې. مونږ وایو چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې سپیشل قانون جوړ شي دغه حوالې سره، عدالت د لارې هغې ته انصاف ملاو شي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې دي او د بیان پر آزادۍ باور لري. حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوندو کیسونو څېړلو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي، خو په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ کارکوونکي وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د خبریالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي.
تاسو زمنګ د همکارې ملیحا امیرزاده ریپورت واوریدو چې په پاکستان کې خبریالانو د وژنې او هغوی ته ورپېخو مشکلاتو په اړه وو. اوس وخت شوی د 19 پروګرام تاندې هیلي. د نن په تاندې هیلي پروګرام کې ښځو ته په جایداد کې د برخې ورکولو او په دې اړه خیبر پښتونخوا کې ښځو ته د وراثت په قانون خبرې اوري. د پروګرام کوربنه فرخنده اسد ده.
تاندې هیلي
د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د وراثت پر قانون او په پښتنه ټولنه کې ښځو ته پر خانداني جایداد کې پر برخې ورکولو خبرې اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د ښځو په اړه د وراثت یو قانون منظور کړ. د دغه قانون له مخې به یوه ښځه کولی شي چې د خپل پلار او یا خاوند په جایداد کې خپل حق او حصہ ترلاسه کړي. د جماعت اسلامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي حمیره خاتون وایي باید حکومت د دې قانون عملي کولو ته زیات پام وکړي.
زمونږ آئین کې دا لیکل شوی دی کنه زمونږ پریامبل چې دی هغه لا اله الا الله محمد رسول الله دی، او زمونږ په دې ملک کې به حاکمیت د الله چلیږي. نو چې کوم ملک کې د حاکمیت د الله شو او قرآن او دستور چې دی نو هغه زمونږ دستور دی. قرآن نو هغه کې قرآن کې ډېر واضحه د وراثت قانون شته. لکه دا داسې نوی څه انکریډیبل خبره نه شوی چې لکه دې ته مونږ داسې څه ډېر زیات خوشحاله شو چې لکه د ښځو لپاره څه نوی څه کار وشو کنه. دا خو آلریډي لکه قرآن چې دی نو ښځو ته ډېر لوی حقوق ورکړي دي، یوازې د وراثت نه د نورم ډېر سیزنو لکه حقوق مونږ ته ملاو دي. خو ټولو کې غټ هرډل جو مسلې چې کمی راشي هغه په امپلیمنٹیشن بیا اس سلار نی کنا نو دا خو لکه چونکه مونږ خو اپوزیشن کې دی وخت کې ناس یو کنا او پدې کې خو زیات څه جواب چې دین هغه حکومتي پارٹی والا خلک مر کولې شي او دا کار هم د حکومتي خلکو کار دی چې لکه امپلیمنٹیشن کول دا شی فوکس کول او د دې لاندې په ورځو ورځو کې چې دین لکه دا شی زونه کوزور د ډیز ډیلی بیسز باندې کنا ځکه چې اواز د وراثت مثلا نه دا لکه دا تاسو خو چې کوم ایشو او موضوع خو وراثت ته خو د دین علاوه هم لکه خو ته ډیر زیات مسائل دي نو د دې سره دا چې د دې نه دا پروګرام تاسو کول پکار دي چې د دې د امپلیمنٹیشن دې خو لکه دا یو کریډټ واخستو چې بس مونږ ټیک ته اسمبلی کې یو کاروایو کو یو شیم پاس نو هغه پاس کول څه دومره غټ څه کمال خبره نه دي سره خو تاسو مخالفت شته نه دي کې کوله څه دا څه غټ خبره ده
خمیرا خاتون چې په اسمبلی کې په دې قانون خبري هم کړی وای په ټولنه کې زیاتره خلک په خپل خوخه خپل خویاندو او یا لونو ته په جائیداد کې خپل برخه نه ورکوي خو باید د قومي شناختی کارډونو ادارې ناترا د ډیټا تر مخه د جائیداد تقسیم وکړل شي
دیکھیے امینمنٹس مونگا پہ اسکول کا نو مونگا ورکڑی دین اگے کے دا خبر ادا چدا لکه زمغه کلچر دا سن دے کنا زمغه کلچر چ دین هغه لکه خود ته په وراثت کې حصہ نه ورکي او دا معاملہ یوازې د وراثت د مسلې نه ده دا معاملہ د مہر د مسلې هم ده لکه مونږ دغه ځکه یو ډیر غټ دا پوینټ هم لوز کو چې لکه زمغه په کاغذونو کې په نکاح نامو په وخت کې نکاح کې دن کې وخت کې هغه ټول لیکل میکلو شي چې کوم د یو فیملی د کریډټ بوتلو د پاره چې نه غي ځان د پاره غټ غټ مہر نو لیکي خو چې کله بیا وادو شي نو خو ته تر مرگ پور چې نه داغي ته مہر ملو نشي نو د وراثت سره سره مہر هم ډیره هم مسله ده او ما دای ته هغه وخت کې مو وی او هغه وخت کې زمونږ په دې باندې چې کله کمیټې کې سم میټینګز کې دوه نو پاږي کې زمونږ یو ایم پی اے خور وتوم وی چې لکه دا خو مطلب دا دی چې لکه زبا د خپل ورونو ناراضګي په بیس باندې چې ما ته وراثت ملایويږي ما چې کوم پدې کې مې نه مې مېن کړې دي نو هغه دا دی چې پدې کې لکه دې وخت کې چې موږ سره نادرا سیستم دی هغه ټوټلی کمپیوټرایز سیستم دی کنه او موږ ټول ته پته ده چې نادرا دی وخت کې امبریلا شی انټروډوس کړی دی او دا غي ټری چې دین جوړ کړی دی فیملی ټری دا دوی ته پدې باندې زور وړل پکارو چې کله د یو کس لکه یو پلار پکور کې وفات شو نو داغه جیداد چې دین هغه دی اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کم به کم کې بچ دین یو رورم باوند شي یو خور بم باوند شي یو مور بم باوند شي هر چا ته خپل خپل حصے ملو شي بس هغه بچ چې موږ سره ډیټا پرته ده چې دا سړی مر شو او دا فیملی ټری ده د دوه زامن دي دوه لونه دي یو خزه ده او دغه دې اتمه حصہ ده او د لوري نیمه حصہ ده او د زوی پوره حصہ ده او داغه دا 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 وراثت ته دا داغه رجسٹر چې نو شي زونه دي دم رزم کا دم رشی دی پس پدی نوم باندې کم جدا رجسٹر بس هغه بچی نو په حصو کې تقسیم شي په بهر ملکونو کې هم دغه سکی
په پاکستان کې د جرمونو د وجوهاتو د سیړونو په اړه د یوې ادارې پاکستان سوسایټي اف کریمینالوجي مشر ډاکټر فصیح الدین مشال ریډیو توای په پښتنه ټولنه کې خزه لوړان دي نه د کڼو مشکلاتو سره مخ دي او په جائیداد کې د برخې ورکولو او یا خزو ته د خپل نورو حقونو په ترلاسه کولو کې به ډیر وخت لګي
افسوس خبر ہو رہا کہ زمین کا معاشرہ کی تو گرانی رہ رہا نو اول خبر بتا کی جی سے قلم ضرورت سے پختانوں والی وطن جنوب بس خدا بہت ضرور زمانہ کالی خرص کیا برا کنا دام بیر کی ظلم دے کہ اولا ناش اس کی خرصی دی پا کور کنا دا خدی کالی خرصی درم چی خرصی دی نو دا آغی بلات خرصی دی او درم چی نمیلاوی دی نو پا دی زمان پا دی خیتا کی جی کم نین و خدو تین سن بلاوی دی نو کنا دا دا سالو سکارم کتا تاسو خود دا دو پا خبر اوکرا دا دا ارگانائز کرائم اکنان کدا ماشی درائم چی دی دا غد ماشی جرم نی کنا چی خدو تین سن بلاوی دی اسلامی دا جرم دی ڈاکٹر فصیح الدین وائی
دا سی ډیر کې سونه راځي چې پکې یو کورنۍ خپل لور خور ته په خاندانی جائیداد کې حصہ نه ورکوي نو موړې وای کسه هم په دې اړه قانون شته خو پر دغه عمل نه کیږي
په اسلام کې چې کوم دې مونږ خره خو اسلام خبرې کوو او په اسلام کې که یو خور رور ته څو بخي نو دا بخل نه کیږي اکثر دا خدي وي ما رور ته بس پرې خو دا ومه بخلو ته دا نه کیږي دې به دا حصہ ورکي په کاغذ کې وداري بنوم کې اکاؤنٹ کے وہ ذرا پیسے کی تقسیم اسلامی لحاظ طرح نو کبیا هغه کلم مالک شي کله ملکیت نه پښې دی رول ورکول نو خیر دی خدای دا ورکول نو مخ نه مار دا مليان دا خبر نه کیدا په فتح کې بشریت کلا مسله ده سره دا خدای خپل هیڅ نه شي معاف کول
د خیبر پختونخوا د مردان سلی د عبدولی خان په هنتون ته جرنالیزم څنګه یو ستکون کی محمد وسیم یو وړو کې فلم یا ډاکومنټری هم پر دې موضوع جوړ کړی و چې د روان کال د 13 اپریل په میاشت کې په امریکا کې د ستکون کو د ډاکومنټری فلم نو په نړیواله سیالۍ کې جایزه هم ګټلې و. محمد وسیم دغه ډاکومنټری پر یوې داسې خزي جوړ کړې و چې هغه د خپل ورونو نه په جایداد کې خپل برخه اخلي او د دغه په وجه ورسره ورونه تګ راتګ پریږدي. د محمد وسیم نامو په دې اړه پوښتلي چې په پښتانه ټولنه کې د مسلې ته څنګه ګوري.
دا مسله په دې پښتون معاشره کې ډیر زیات عام ده. نو دا ایشو اصل کې موجود ده او دا به هر کور کې دا مسله را پیښه ده. یعنی چې کوم ځای کې د لکه دا بلډ چې کوم دی دا ریجن چې کوم دی د پېښور مردان چار صدا ثواب دی کې چونکی خلکو سره ځمکی اوس دغه ځمکی چې دنو د رورو او د خور ترمنځ چې دنو دا شریکی چې کله مور پلار مړ شي بیا دا چونکی لکه مطلب میل ډومیننت سوسایټي د سړو ته اختیار دی په خزو باندې سړی چې دنو د کور چې دنو مشران ګڼل کیږي نو اغه دا اختیار دی نو اغه بیا دا حصہ چې دنو خپل خوري خپل ځان سره ساتي خو خويندله بیا دا حصہ نه ورکي نو دغه خويندې چې کله کوپکوري خو بالکل نه ورکی چې بیا کله واده شي نو بیا هم چې دنو کوششونه کوي چې دا دیوانه خلی زمونږ نه بیا که هغه خور کوشش اوم کې دینه د حساب واستو نو بیا داسې طریقې یا داسې حربي دی استعمالي چې هغه غلي کی او پای کې چې نو دا ډېر مشهور حربه ده چې خور لدا دم کې ورکی چې مونږ به تاسو سره غم خادي نه کوو مونږ به نه په خاده تا کر درزو نه بد کرا په غم چې دنو درزو نو بیا خو خور بیا داغه مجبورن چې دنو رستو شي ځکه چې په یو داسې معاشره کې چې پای کې یو خزه چې دنو هغه سړی ته محتاج ده او بیا دلته ضرور او د خور رښتم ډیره زیاته نږدې ده نو هغه بیا د رښتہ ختمول نه غواړي هغه خور نو هغه بیا هغه نه رستو شي خو دای خو یې صدا او ټول مری پزړه کې دای چې دا حصہ دې ماته ملو شي بل دا یو مسله ډیره زیاته غټه مسله ده ځکه چې مونږ لکه مونږ خپل دا غواړو چې خزه دې دومره حد پورې خپلواک شي چې هغه دې خپل جون په خپل مرزه مطابق تیر کی ایتم اختیار دی څنګه چې سړو ته اختیار دی نو تر سوچ خزی مالی طور اغي با اختیار شوینین او اغي خپل فیصله په خپل نشي کوله اومدا یو طریقه ده چې ټیک شو سړی خو بار نوکرو ته نه پریدي خدای د پلار په وراثت کې چې دنه یو حصہ جوړیږي او دا مالی طور چې نو خزا انډیپندنت کی با اختیار کی نو دا حصہ انتهایی ضروری ده او دا یو مسله ډیره زیات را روانه ده وخت د سره را روانه او ورو دا نورم غمبيره کیږي
د همره خاتون په خبره پټورنه کې چې کله خور لور خپل حق وغواړي او یا په جیدات کې خپل برخه وغواړي نو کورنۍ ورسره رابطه او تعلق ختم کړي نو ځکه باید حکومت د نادرال لارې د جیدات تقسیمولو یو طریقه مخې ته راولي
اوس ریسنتلی زما د رندارې مور واغه په دوبه کې د کینګ په هسپتال کې هغه جاب کولو هغه اچانک د هغه کانسر شو غوا ته وفات شو نو دا غي سډیر لکه چونکی هغه ته نقش ونه هغه ډیر لکه بینک بیلنس تلته په دوبه کې مو دل تم پز مو کې مکی ورته نو هغه هاسپټلز والا وته وی چې لکه مونږ به د دې د لونو دا حساب لار ته وی چې مونږ ستاله تر سو پوري چې هغه لور راغلی نه نو مونږ خپل لور ته خپل حساب لاس کې ورکو بل لور ته خپل ورکو زی ته خپل ورکو تاسو ته په سچيږي تاسو ته هغه درکو بس چې مونږ زمونږ کار دا دی چې مونږ خلک تاسو ته لاسونو کې درکو اوس د دې نه پس یو لور پوه شو بیا ښځه پوه شو ورور پوه شو هر څوک خپل پوه شي چې هغه خپل هیڅ تر څه کوي نو دوی ته دا ویل غواړي چې دا حکومت یوازې دا کار نه چې هغه بل پاس کړو کریډټ دیوالې چې مونږ ډېر غټ تور او چې مونږ چې دینو خلکو ته حساب ورکړه د دې حصے خو مین کار دا دی چې د دې د امپلیمنټیشن کې بس په طریقې کار اپناويږي چې بلا لکه افغانا او لکه یو خو ډیماند نشي کولی د خپل دونو نه او دا زموږ په فیملیز کې زموږ په خو شهر چا سره تاسو په فیملیز کې زموږ په فیملیز کې هر چا سره دا سې کسان به ته شي چې هغه بخړې د دادونو رون سره پراتی دي خو هغه وایي چې نو مخلو نه بس بیا هغه پس خبره د ختمي تعلق خرابي
صحیح
زموږ د شهر په یو ډیر هم مرګره دا هغه لکه ډبل پی ایچ ډی دا د انګلند نو د امریکای ناغي پی ایچ ډی ګان کړی دي آغی واده نه شوی نو ما غی ته وی چې ستای او دمر لوی پراپرټی دی دی رونو سره بس ته دی سره د خپل حساب کتاب وکړو کم از کم یو شی ستا په اختیار کې شنو بیا ځاز چې ته سم کې اعلان کې هغه په یونیورسيټي کې پروفیسر ریټایر شوی دی ناغي ما ته وی چې زما تروریانی پیغلې ځړې شوی وی او وی چې ما چې بکله خپل تروریان ته دا خبره کوله ناغي به ما ته وی چې زمونږ د پیزار وستلو دی خپل نه ختمول غواړو چې لکه دا زمونږ د رونو دا کورونه چې دین دا خو زمونږ د پیزار نو وستلو دی موږ خود تل تناست یو چې د یو شلټر را کړی دی یو تحفظي سکیورټی دا شلټر دی کور دی فیملی دا نو دار ته را کړی دی نو بس ټیک ته موږ په دې کمپرومایز وکړو کې یو شی نه ملوي انځه خیر نو دا اصل کې ګورنمنت کولای شي چې یو کس مړ شي او د دې لپاره ډېر سټریکلی داسې قانون سازي وشي چې یو کس مړ شو یا شاته چې څوک مړ شوی دي تر څو پورې او د هغې فیملی ټری روباسي او د هغې جیداد چې دی هغه د هغې بچو کې د تقسیم کار چې دی هغه د ګورنمنت کار دی او ګورنمنت کې دی د نادره او د دغه چې خپلو کې یو لینک یو بس د هغې په ذریعې سره دی هر چا پسې اطلاع ځي ورته دی وایي چې را شي بس تاسو به دا خبره شوې ده او بس دا تقسیم دی تاسو خپل خپل شی والي دا د دې وومن امپاورمنت خبره کوي کنه د وومن امپاورمنت لا چې موږ ټول په قانون کې پراتی دي خدای امپلیمنټیشن نشته کړی
د پېښور های کورټ ته وی وکیل او د خوځو د حقوقو د حکومتي کمیشن د قانوني کمیټې مشر روبینا ناس نمو پختل چې آی په عدالتونو کې داسې کیسونه او مقدمه راځي چې په کې خځې د خپل کورنۍ او نه په جائیداد کې برخه اخلي
ډېر ځل کې ډیلی بیسز باندې را روان دي روزانه په دنیا باندې را روان دي کتا سو داغي حالت وګورئ او بیا به کوم خبره چې مونږ ډېر ځات خفه شو هغه دا د معاشرتي لحاظ سره زمونږ چې کومه رویه ده چې کوم اوس خو لږ ډېر پکې هغه کې تبدیلی را روانه ده الله دې وکړي چې دا د دې د رفتار لږ تیز شي هغه دا ده چې مونږ چې څوک کوم خزه خپل حق د پاره ودرې وي چې او هو هو بس دا خو ډېره بدماشه خزه ده دا خو ډېره جی زوروره خزه ده د دې خو ډېره غټه جبه ده او دا وګوري اوس دې حد ته خبره راغوي چې شابې مال خپل جایداد راکړي جایداد خو تاسو پرې دی ایون چې حق مهر او کوم لیکلې دې واده په ټایم کې کاغذ چرته هغه مطالبه وکړي نو هغه صحیح مانو کې زیات زینو کې هغه نه سر دغه کې چېاله دا خو ډېر غلط کار وکړ دا چې خلک وایي دا خبرې خلک نه کوي خلک دا چې او بیا د سوشل پریشر چې دا جی بس مړې ژوندې پاتې شو یا هغه تعلق هم ته ختم شي دا 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 ډېر زموږ د سوسایټي یو غټ ډایلما ده په دې حوالے سره ډېر زیاته غټه
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلایاز وای دوی هم په دې قانون له حکومتي غړو سره خبري کړې دي او دوی سره خپل رائے شریک کړې ده
مونږ دا خبره اوچا تکړې ده چې زمونږ په معاشره کې زنانو ته د میراث حق نه ورکړي او روړه هم په دې کې شریک دي او د زنانو حقوقو احترام نه کوي پلاران هم او د معاشره هر وګړې دا مساجنست لکه د خزو د حقوقو احترام نه کوي مونږه دا وایو چې قران هم ورکړي حدیث هم ورکړي رسول الله پر هم ورکړي د پاکستان آئین هم ورکړي د درې هم او یې سنتريات نو کدا سه قانون جوړيږي چې هغه قانون دا حق ورکول یقیني کوي نو دا خبره دا مونږه مرسته کوو
ډاکټر قبلایاز وای باید په دې اړه په ټولنه کې د مختلفو لارو لکه میډیا او د ممبر او محراب لخوا په ولس کې پوها پیدا کړل شي او باید خځې هم د خپل حقونو نه ځان خبر وساتي
مونږه ورځ باضابطه خو مونږ په اجلاس کې راغلي خو زه د سیشن کې شریک وم نو ما دا ورته گزارش وکړ چې یو عمومي شعور بیدار کول غواړي ځکه چې مونږ په خلکو کې عمومي شعور نشته بل دی یونیورسټو د سکولونو کالجونو په نصاب کې د میراث خبره راوستل غواړي ځکه چې خود ته هم دا پته نشته چې د دې حق څه دی او بل د میډیا په لار باندې هم په کار دي چې په دې کار وشي او بل ممبر او محراب په اعتماد کې واخیست شي او ممبر او محراب دا خبره اوچته چې دا په نکاح نامه کې هم د دې ذکر په کار دی او بیا په کار دي چې نکاح خوان دا باقاعده ورته وایي او د دې خپل حق نه خبر او قانون په کار دي اصل کې زموږ مسله جداده چې قانون چې دی د قانون باندې عمل درامت کې سو کوي هغه هم مساجنست دي ادا خو احترام او حق خیال نه ساتي نو دا چې عمومي شعور بیدار شي نو یقینا څه بهتره طرف ته به موږ لاړ
داندې هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خطیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلي
ز باقاعده الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړیونه
تاندې هله
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.